رادیو آشنا. رادیو
آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو یو دل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو چې نن د چهارشنبه ورځ د 1159 د ثور لومړۍ نیټه او د اپریل د کال شپږ د پاسه 2000 د میاشتې شلمه نیټه کېږي. نن په خبرونه کې چې وروسته د اشنایانو ادبي دیره ده د ځوان شاعر شهنواز باخر سره زموږ مجلس چې ډېر اوردونکو خوښ کړی او غوښتلی چې بیا ورسره واوري هغه نو هغه درته نن په تکراري بڼه خبرو. په خبرونو کې مهم ټکي سي دي اوبه تاسو ته اچک ځای سره وړاندې.
په کابل کې د خونړۍ برید څخه وروسته د ولسمشر ماڼۍ ویل دي چې د سولې څلور اړخیزو خبرو ته دوام ورکوي. دا چین د ولسوالۍ د مامن په سیمه کې د افغان هلیکوپټر په بمباریو کې د داعش د ډلې شل کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته سفر کړی دی.
په خبرونه کې به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت هغه رپورت هم درته وړاندې کړو چې وایي یو پخوانی پولیس افسر چې نږدې څلور کاله وړاندې په کابل کې په دغه وزارت کې دوه امریکایي سلاکاران وژلي وو نیولی دی او په کندوز کې د روان جګړو له امله د بې کوره شوو خلکو رپورټ هم درته د ګل رحیم نیازمن نه اخلو. او په لغمان کې د خزینه ښوونځیو زده کوونکي غواړي د پولیو په ضد عامه پوهاوی هم ورته ورکړل شي. اوس د دې سات مکمل خبرو.
په کابل کې د ملي امنیت په یو ریاست باندې د تیر ورځې د خونړۍ برید څخه وروسته نن د ولسمشري ماڼۍ وویل چې لا هم د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سولې څلور اړخیزو خبرو ته دوام ورکوي خو تمه لري چې د دې خبرو ژمنې ترسره شي. د کابل د ښار د پولي محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت د جکپړو چارواکو پر ریاست باندې د تیر ورځې د خونړۍ برید په خبرګون کې چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او 338 تنه ټپیان شول نن د ارګ ماڼۍ وویل چې تر اوسه لا هم د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره څلور اړخیزو غونډو ته ادامه ورکوي خو د دې څلور اړخیزو غونډو هغه ژمنې دي عملي سي په کومو کې چې څلور واړو هیوادونو ژمنه وکړه چې هغه ډلې دي وځه فلسفي چې سوله نه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال امریکا ژغتو ویل چې څلور اړخیزي خبرې د افغان حکومت ابتکار و چې لدې لارې سیمه ییز اجماع رامنځته شي. موږ د هغو نتایجو په لټه کې یو چې په څلور اړخیز کمیسیون کې سوي وي او هغه دا چې که هر ډله د سولې د مذاکراتو څخه سرغړونه وکړي باید په وړاندې اقدام وسي. اوس یو وخت رسېدلې دی چې دغه ژمنه ترسره شي. اجرائیه رئیس عبدالله پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د هغه یو ویاند وویل چې د تیرې ورځې د برید د پلټونو پایلو ته منتظر دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار د اچین د ولسوالۍ په مامن سیمه کې افغان هلیکوپټرو بمباري کړې دي چې په ترڅ کې شل داعش وسلوال کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د والی ویاند عطاالله خوږیانی امریکا ژغتو ویل چې په دغو بمباریو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه د داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو کسانو د پکتیا د ولایت د ګردیز په ښار کې د اهلي تشیع یو قومي مشر حاجي اسحاق د خپل زوی او یو ساتونکي سره یو ځای په یو برید کې وژلی دي. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال قادرګل زدران امریکا ژغت وویل چې د اهلي تشیع دغه قومي مشر نن د غرمې مخکې د ګردیز د ښار شمال لوري ته په خپل کلي کې وژل شوی او برید کوونکي تښتېدلی دي. تر اوسه د دې برید ادعا چا نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته رسېدلی دی. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د واشنگټن او د هغه د متحد ریاض ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. په دې اړه به د آشنا تلویزیون یو رپورټ واورو.
سعودي عربستان او متحده ایالات دوګدې مودې متحد ملګری هیوادونه دی خو په دې ورستیو کې د دې دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو څه کړ کې چې هم تر سترګو کیږي. ښاغلی اوباما پر سعودي عربستان باندې نیوکه وکړه چې د داعش له منځه وړلو لپاره په کافي او بشپړه توګه زیار نه باسي، تر څنګ یې سعودي عربستان د ایران سره د ورستی اټومي توافق په خلاف هم و چې د ایران لپاره یې د بندیزونو نه په خلاصېدو د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت د ګټې لاره هواره کړه. د لوړ پرو چارواکو سره د نن ورځې تر لیدنو کتنو وروسته به سبا ته د پنجشنبې پورې جمهور رئیس اوباما د خلیج د هیوادونو د همکارۍ شورا په شپږ اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس اوباما تر څنګ پرون د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارتر هم ریاست ته ورسید. هغه د خلیج د همکارۍ د شورا پر هیوادونو غږ وکړ چې د داعش په وړاندې دې په ګډې مبارزه کې ور شامل شي. کارتر نن په ریاض کې د دفاع د وزیرانو په ناسته کې د ګډون په ترڅ کې وویل چې متحده ایالات او د خلیج هیوادونه د هغې ملګرتیا پر بنسټ همکاریو ته دوام ورکوي چې د لسیزو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ دوام لري.
نور خبرونه: میلیارډر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن پرون د سه‌شنبې په ورځ د نیویارک په ایالت کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات ګټلي او د خپلو سیالانو په مقابل کې چې هلې ځلې کوي د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو لخوا جمهوری ریاست کاندید سي زیات بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د پاکستان پولیس وایي چې د هغو وسلوالو لټون کوي چې د سه‌شنبې په ورځ یې اووه پولیسان په ډزو ووژل او د سیمې څخه وتښتېدل. موټر سایکل سپرو پر هغو پولیسو باندې ډزې وکړې چې د پولیو د واکسین د یوې ډلې امنیت یې ساته. په بروکسل کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه پیل شوې ده. په غونډه کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت باندې خبرې کیږي. غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسیدو لپاره د مینسک د موافقې پر عملي کولو او د بالټیک د سمندرګي د وروستیو پوځي لانجو د حل په لارو چارو باندې هم خبرې وکړي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې د هغو تقریبا 2000 کسانو د پیدا کولو لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درکه شوي دي، او متحده ایالات باور لري چې د سوریې ځواکونه په ډېر احتمال د هغو هوایي بمباریو مسؤل دي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې دوو ښارګوټو کې ترسره شوي دي او پکې 34 ملکیان ووژل شول. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوریدل. اوس په د خبرونه یو لومړی مطلب چې موږ خبريال اکرام شینوار رالیږلې دي. د افغانستان د کورونې وزارت وایي چې یو پخوانی پولیس افسر چې نږدې 4 کال وړاندې په کابل کې په دغه وزارت کې دوه امریکایي سلاکران وژلي او نیولې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د عبدالصبر په نوم د دغه وزارت د اپراسیون یو صاحب منصبي چې نږدې 4 کال وړاندې د کورنۍ چارو د وزارت دوه امریکایي سلاکاران د خپل کار په خونه کې په خپله توپانچه وژلي وو او د بریډ وسه نامعلوم لوري ته تښتېدلی وو دوه ورځې وړاندې نیولی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال عبدالظاهر نن د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عبدالصبر د نیولو پر وخت هغه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو په ګټه په تبلیغ بوخت وو.
تکرار میکنم که کسی به نام عبدالصبور ولد عبدالرازق
جنرال زهیرویل تکرار هم چی عبدالصبور چیز عبدالرازق زویده پونم یو چا چې د کورنۍ چارو په وزارت کې په څوک اداره کې وظیفه سرته رسوله د خپل دندې څخه په ګټې اخیستلو دوه لوړ پوړي امریکایي سلاکاران وژلي وو. عبدالصبور د 1991 کال کورنۍ چارو په وزارت کې په یوه ډېره خوندي خونه کې دوه امریکایي سلاکاران په خپله توپانچه وژل او بیا وتښتېده. د عبدالصبور لخوا په دغو دوه امریکایي سلاکارانو باندې برید د بګرام په هوایي ډګر کې د ناتو سرتیرو لخوا قرآن عظیم شان ته په قوي په غبرګون کې د مظاهرو د لړۍ په 15 ورځ کړې وه. په خپله عبدالصبور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی په بګرام کې د بهرني عسکرو لخوا قرآن عظیم شان ته د سپکاوي په باب د خبرو شوو رپورټونو تر اغېز لاندې د دغو دوه امریکایي سلاکارانو د وژلو پریکړه کړې وه.
اینا وخت که کلام الهی را در میدان هوایی بگرام با آتش کشیدن.
خاقلی عبدالصبوریویل توی کلشی در بگرام پا هوی دگر که قرآن عظیمشان تا ورواچه و دلتا او چه مخبل عدی حالت کنترول نشو کره. کما وصله چرا سره و در هاوی کاری دبتر تا لارم دو تنو او دو عالمی وجل. عبدالصبوریویل چه در پخبلا کرنا پخیمانه نده. حقه در کورنه چرا در وزارت در چرواکو ایدا چه گونی دی نیوله رد کراوی ویل چه دی چنه دی نیوله بلکه پخبلا ایو اونو گوخته چه در پولیس لخوا د خپل نیول کېدو مخه ونیسي چې بیا پولیسو هغه ونیو. په 1991 کال کې او دغه کال راوسته په افغانستان کې په بهرنی عسکرو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د افغان امنیتي ادارو د منصوبینو لخوا بریدونه زیات شوي وو. دغه بریدونو په لړ کې په 1991 کال د اسد په 13مه په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم په پوځي اکاډمۍ کې یو امریکایي تورن جنرال هیرالد گرین ووژل شو او یو بل جرمنی جنرال له 15 بهرنی او افغان پوځیانو سره ټپي شو. دغه پیښه وروسته